سلام شه دا مشال ریډیو دې شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه وساته خبري غړې کې هر کلی وي ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه ونړنې په مهمو موضوعاتو راپورونو تفصیلي لرو او ډومبه د دې وخت خبرونه د اسلام آباد یو عدالت د مین اهم پیخی په تړاو په دوه مقدمو کې د تحریک انصاف بنسټ ایښودونکي او پخوانی وزیر اعظم عمران خان بری کړی دی. د خیبر پختونخوا او وفاقي سرکاري ادارو ګڼو ملازمینو د خپلو تنخواګانو زیاتولو لپاره مظاهرې کړې دي او د آذربایجان د بارنو چارو وزیر نن د بارنو چارو د وزیر اسحاق ډار سره د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل د اسلام آباد یو عدالت د مین اهم پیخی په تړاو په دوه مقدمو کې د تحریک انصاف بنسټ ایښودونکي او پخوانی وزیر اعظم عمران خان بری کړی دی. د اسلام آباد ضلعي او سیشن عدالت په شهزاد تانه کې د درج مقدمو فیصله وروسته تر هغې واوروله چې وړاندې جوډیشل مجسټریټ د قضیو په اړه خپل پریکړه محفوظ ساتلې وه. د اسلام آباد په عدالت کې نن د مقدمې اورېدنې پر مهال د عمران خان وکیلانو مرزا عاصم بیگ او نعیم پنجو تا خپل دلیلونه وړاندې کړل او وی ویل چې د یو غیر مجاز تن لخوا د نوموړي خلاف اف آی آر درج شوی دی. تورونه ورباندې لګول شوي خو ثبوتونه نه دي وړاندې شوي. وروسته عدالت د ناکافي شواهدو په بنیاد عمران خان له تورونو سپین وګرځاوه. دا په داسې حال کې دا چې تیر کال د مه په نهمه په القادر ټرسټ کیس کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د هغه ګوند او پلویانو قهرجنې مظاهره کړې وې چې پکې پوځي او ملکی ودانې او تا نقصان رسیدلې وو. د خیبر پختونخوا او وفاقي سرکاري ادارو ګڼو ملازمینو د خپل تنخواګانو زیاتولو لپاره مظاهره کړې دي. په پیښور کې مظاهره چانو پرون مشال لیدو ته ویلي دي چې صوبایي حکومت په 2024-25 مالي کال په بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 10% اضافي وړاندیز کړی دی چې ډیر کم دی. د یادونې وړ ده چې د خیبر پختونخوا د مالیې او قانوني چارو وزیر آفتاب عالم د مې په 24 د نوي مالي کال د بجټ تر اعلان وروسته خبر اعلان ته ویلي وو چې وار له مخې د حکومتي ملازمینو د تنخواګانو زیاتولو وړاندیز کړی دی او چې وفاقي حکومت خپل بودیجه اعلان کړي نو تنخواګانې به نورې هم زیاتې کړي. تر اوسه وفاقي حکومت د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو زیاتولو او د پینشن د نظام بدلولو په اړه کوم پلان نه دی څرګند کړی. د سواد د بنیادی یا بیسک ایجوکیشن استادان د تنخواګانو د نه ملاوېدو خلاف د دوه ورځو راهیسې په احتجاج دي. په سیدو شریف کې د کمشنر او ډی آی جی دفتر مخې ته په سړک احتجاج کوونکي استادان چې زیاتره زنانه دي وایي چې د تنخواګانو د نه ملاوېدو له امله په عادي ژوند کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی شعارونه هم ورکول چې استادانو ته عزت ورکړي. د مظاهرې یوې ګډونوالې نسیم اختر نن مشالې ته وویل چې د مودو راهیسې تنخواګانې بندې دي، باید چې ورته ورکړل شي. ګنین د احتجاج په توګه به ټول سکولونه وتړي.
زما د 35 میاشتو نه تنخواه بنده ده. زما مطالبه دا ده چې زما تنخواه دې ماته ریګولر هم شي او زما چې کومه بنده تنخواه ده هغه دې ماته راکړی شي. ماته دا تنخواه میلاو نه شوه، زه به سکول بندوم.
بلخوا د بیسک ایجوکیشن ادارې مشر تلت شاه مشال لیډو ته ویلي دي چې لا ورته د خیبر پښتونخوا حکومت پنډونه نه دي ورکړي چې څنګه ورته پانګې ترلاسه شي د استادانو تنخواګانې به جاري کړي. په سواد کې د بیسک ایجوکیشن په نامه سرکاري منصوبه کې 370 سکولونه دي چې سلګونه استادان پکې پر روزګار دي. د پاکستان پوز ویلی چې د افغانستان له خاورې څخه د ترهګرۍ پیښو د پلان کېدو په اړه جدي اندېښنه لري. دا خبره د فوز مشر جنرال عاصم منیر په مشرۍ پر اولپنډې کې د پوځي کمانډرانو په یو غونډه کې مخې ته راغلې ده. نن د فوز د اماړیکو ادارې ایس پی آر د یوې خبر پاڼې تر مخه په غونډه کې ویل شوي چې د پاکستان مخالفین په هیواد کې د امنیتي ځواکونو او بیګنا ملکی وګړو په نخښه کولو لپاره د افغانستان خاور استعمالي. د فوج دغه بیان په اړه په افغانستان کې طالبانو حکومت تر اوسه سنې دی ویلي، خو تر دې وړاندې طالبانو په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د افغانستان خاوره د هیڅ چا خلاف استعمالېدو ته نه پرېږدي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د آذربایجان د بارنو چار وزیر جیهون بیراموف نن د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار سره د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان سرکاري راډیو د خبر له مخه د آذربایجان د خارجه چارو وزیر به د خپل پاکستانی سیال سره په دو اړخیزو چارو او د اړیکو د پیاوړي کولو په لارو چارو خبرې کوي. ټاکل شوی چې د دواړو وزیرانو ترمنځ د ملاقات وروسته د دواړو لوریو ترمنځ د پلاوي په کچه هم خبرې وشي. وروسته بعد د دواړو هیوادونو د بارنو چارو وزیران یو ګډ خبري کانفرنس ته هم وینا کوي. او د رفح اوسیدونکو د غزې په لری جنوبي ښار کې د سختو ډزو راپور ورکړی دی. د دوی دا راپور په داسې حال کې ورکړی دی چې د اسرائیلو فوج ویلی دی له مصر سره د فلسطینی سیمې په پوله د یو ستراتیژیک دهلیز کنټرول په لاس کې اخیستی دی. د اسرائیلو فوج د می په سر کې د نړیوالو د اعتراضونو باوجود په رفح کې خپل پوځي عملیات پیل کړل. د تیرو ونې په پای کې د کډوالو په یو کیم د اسرائیلو د حملې وروسته د پیښې سخته غندنه شوې ده. په هغه حمله کې په لسګونو کسان وژل شوي وو. دا د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه به اورېدو که د خپرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اورېدلی شئ. په داسې حال کې چې یو عدالت پخوانی وزیر اعظم عمران خان په دوو مقدمو کې بری کړی دی. فوز وایي چې د نهم مې د زیموارو پر ضد دی کاروایي وشي.
چې کله یو کیس کې داخله اوسه ایویډنس نه زما په خیال عدالتونه اوس کوشش کوي چې هغه انډیپندنتلی او د قانون مطابق فیصله ورکړي.
د خیبر پختونخوا وفاقي سرکاري ادارو ملازمینو په خپلو تنخواګانو کې د اضافه لپاره احتجاجي مظاهره کړې دي.
دو وخت روټۍ چاته نه ملاویږي نو دې لپاره مونږ احتجاج دا چې بجټ کې مونږ ته مهنګایي تناسب سره مونږ اضافه وشي.
او د شمالي وزیرستان د ګډیوم تحصیل په شاخیمار سیمه کې په سکول د برید نو وروستو ځایي خلکو د تعلیمي ادارو د تحفظ غوښتنه کړې ده.
زمون په ایجوکیشن باندې کوم عمل روان دي په کار د دې عمل یو سخت نو تاسو حکومت واصلي مونږ د امن خلک یو مونږ جنگ نه غواړو مونږ د جنگ خلک نه یو.
د سیمه ورنن هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزمګړومبه موضوع ته د پاکستان فوج وایي چې د نهم مې په پیښو کې ککړ کسان دي د قانون منګولو ته وسپارل شي او پر ضد دي کاروایی وشي. د فوج کمانډرانو د سرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې نن د اسلام آباد یو مقامی عدالت د نهم مې پیښو په دوو مقدمو کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان بری کړی دی. تیر کال د مے په نهمه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان له گرفتاری وروسته په ټول پاکستان کې د تحریک انصاف پلویانو مظاهره کړې وې او هغه مهال سرکاري دفترونو او پوځي تاسیساتو ته تاوان نه رسیدلی وو. امنیتي دارو د دغو پیښو په تړاو لسګونه کسان نیولي وو او د ځینو خلاف په عدالتونو کې مقدمه هم روانې دي. تفصیل د ګلیاس پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د مې په 9 د پاکستان فوج کمانډرانو په غونډه کې د تیر 2023 کال د مې 9 نیټې قهرجن لاډنو پلان جوړونکو پر ضد قانوني کاروایی خبره کړې ده. د اسلام آباد یو مقامی عدالت په همدغه دوه مقدمو کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان بری کړی دی. د فوج مطبوعاتي څانګې د مې په 10 په خبر پاڼې کې ویلي دي چې د فوج مشر سید عاصم منیر په مشرۍ کې د فارمیشن کمانډرانو په غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د 9 مې پیښو کې ککړو کسان قانون منګولو ته سپارلو خبره هم وشوه. د کمانډرانو په غونډه کې ویل شوي چې دا د هیواد په ګټه ده چې د مې د 9 نیټې پلان جوړونکي د هغو راپارونکو او سهولتکاران دي د قانون منګولو ته وسپارل شي. یا د بیچ تیر کال د مې پر 9 د القادر ترست په نوم د درغلې په یو قضیه کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په بیلابیل خارون کې د تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال یو شمیر کسانو په فوزی دفترونو او دولتي او شخصي ودانیو حمله وکړي او ورته زیان واړولو. د هغو احتجاجونو پر مهال د تاوتریخوالو په پیښو کې یو شمیر کسان وژل شول او لسګونه ژوبل هم شول. عمران خان تور پوری کوي چې سرکاري دفترونو ته دوی نه بلکې د استخباراتي ادارو او اهلکارانو زیان رسولی وو چې مقصد یې د تحریک انصاف پر ضد مقدمه جوړول وو. د پاکستان پخوانی وفاقي ائتلافي حکومت او فوج د مې 9 تور ورځ بللې او سکه یې رسمن یادونه هم وکړه. د 9 مې پیښو په تړاو تحریک انصاف ګوند نږدې 300 پلویان هم نیول شوي دي. خو د مې په 10 د اسلام آباد ضلع او سیشن عدالت په دوو مقدمو کې د تحریک انصاف ګوند بنسټ ایښودونکي او پخواني وزیر اعظم عمران خان بری کړی دی. دا مقدمې د 2023 کال د 9 مې د پیښو په اړه وي. خو په دې مقدمو کې د بری کېدو باوجود په پخوانی وزیر اعظم اوس هم نږدې یو نیم سل مقدمې درج دي. په اسلام آباد های کورټ کې وکیل مصدق عزیز خټک د مې په دشتمه مشال دی ویل چې په عمران خان زیاتې مقدمې په ټرایل کورټ کې روان دي.
اغین علاوه د خلاف یو څومره کیسز دي قانون په دې باره کې ډیر واضح دی چې یو کس ته هغه په یو شي کې انوالو نه دی تا سره دغه خلاف سو ایویډنس نشته نو ته څنګه هغه له سزا ورکولی شي یا ته هغه څنګه نامزد کولی شي. ټول دنیا ته پته ده مطلب پاکستان کې یو وکیلان دي یو کا ججان دي یا ایون نور میډیا دا هغه ته پته راځي عمران خان خلاف کیسز شدید په میرټ باندې نه دي دا یو پیورلی وکټمایزیشن روان دي دا هغه چا سره روان دی تاسو ته پته ده مونږ ته پته ده چې کله یو کیس کې تا خلاف سے ایویډنس نه زما په خیال عدالتونه اوس کوشش کوي چې هغه انډیپینډنټلی او د قانون مطابق فیصله ورکړي او هغه کې زمونږ اسلام آباد چې کوم عدالتونه دي هغه هم لګیا دي پینډنګ کې ډېر عدالت یو څه فیصله وکړي او ایون اسلام آباد های کورټ چې دی هغه وایي چې د شزنو مونږ په میرټ باندې ول ډیسایډ کوو هغه نه مخکې هغه یو لیټر ولیکو سپریم کورټ ته.
یا اویا کلن عمران خان د 2023 کال د اگست له میاشت راهیسې په زندان کې دی او پر فوج تور پوری کوي چې هغه زوروي. خو په دې رسو کې په زیاتره مقدمو کې عمران خان ته ضمانت او یا بری کړل شوی دی. د تحریک انصاف مخک خان هم ویلي چې عمران خان پر ضد مقدمې به ختم شي او نوموړی به ډېر ژر له زندانه راخوش شي. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي قریش خټک د مې په دشتمه مشال ډیټو ویل چې په موجوده حالاتو کې داسې نه ښکاري چې عمران خان خوشي شي.
کیس چې دی په ریګ چې په د باندې کوم کیسونه جوړ شي وي دي چې خلکو په دغه باندې ټیکس کړو په حکومتي او ریاستي او خاص کر فوجي کوم عمارتونه چې وو انسټالیشن په اړه باندې هغه ډېر مهم دي. نو کدا په دې کې وته چې ریلیف نه ملو نو زه نه کوم چې عمران خان چې دی دا زړه آزاد کړی شي او پی ٹی آئی والا سے خپل پروپیگنڈا موپیگنڈا کسان لم زلخ کئی او خپل ورکران لم زلخ کئی خو ما تدا سے لگی چی دا عمران خان زر تر زر اخلاسی دل چیزی دا ممکنه ندی.
دا په داسې حال کې ده چې فوج د مې د نهمی او لسمی تر پیښو شاوخوا یوه اونۍ وروسته اعلان وکړ چې د فوجي او رسمي رازونو د افشا کولو له جنایي قوانینو سره سم د بلوګرو پر ضد مقدمه چلوي. فوج وروسته ویلي ول چې د هغو لسګونو کسانو پر ضد په فوجي عدالتونو کې مقدمه روان دي چې فوجي ځایونو ته زیان رسولي. د غیر سرکاري ارقامو سره سم نږدې شاوخوا 300 کسان د بلبو په تور نیول شوي وو او ځینو مقدمې په فوجي عدالتونو کې هم روان دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د روان 2024 کال د مې پر نهمه د پاکستان له حکومت غوښتي وو چې د 2023 کال د مې تر نهمې وروسته نیول شوي کسان باید بې له شرطه خوشي شي. د سازمان د جنوبي ایشیا څانګې پر ایکس چې پخوا ټویټر نومېده لیکلي چې د مظاهرو پر مهال زرګونه کسان نیول شوي ول چې ورڅخه تر سلو زیات د فوج په حراست کې ول.
د مشال راډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا وفاقي سرکاري ادارو ملازمینو پرون په پېښور او اسلام آباد کې مظاهره کړې دي او د کال 2023 25 مالی کال په بودیجو کې د تنخواګانو زیاتولو او د پینشن د پیسو نه کمول غوښتنه کړې دي. د خیبر پختونخوا د مالی وزیر وایي چې د وفاقي بجټ تر وړاندې کېدو وروسته به د سرکاري ادارو د کارکوونکو پر غوښتنو غور کوي. مظاهره چان وایي چې حکومت دې د ګرانۍ تناسب ته په کتو تنخواګانې زیاتې کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې وفاقي حکومت د سرکاري ادارو د ملازمینو د تنخواګانو زیاتولو پلان لري او کنه. تفصیل د عظمت علي شاه په راپور کې.
د مې په نهشتمه د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ضلعو د سرکاري ادارو زنانو او سړو کارکوونکو پېښور کې مظاهره وکړه. مظاهره کې د ایبټ آباد نه راغلې د صحت یو کارکوونکي روبینا خان مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ورته په تنخواه کې 10% اضافه کړې کوم چې ډیره کمه ده.
خپل سیاستي کسانو له 200% خپل اسمبلیانو ته 100% او موږ غریبو خلکو ته 10% دا بجټ مې ته نامنظوره ده. موږ دې بچو هیڅکله نه پوکبلو.
په اسلام آباد کې هم سرکاري کارکونکو په تنخواګانو او پینشن کې د سیوا والی لپاره احتجاجي مظاهره او لاریون وکړه. د اسلام آباد په احتجاج کې شریک د وفاقي سرکاري ادارې یو کارکونکي غلام داود مروت مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دی پر اتون کې بجټ کې د دوی تنخواه او پنشن د ګرانې په مناسبت سیوا کړی.
مهنګایي ډېره زیاته ده، دوه وخت روټۍ چاته نه ملاويږي، نو دې لپاره مونږ احتجاج ده چې مونږ په بجټ کې مونږ ته مهنګایي تناسب سره مونږ اضافه وشي. هغه نه پس د کوم د پنشن په باره کې چې کوم کاغن شروع شوی دی، پنشن ختمه یې لا کوي، نو دې خلاف هم مونږ کوو چې اراده باندې نظر ثانی وشي. په دې باره کې دا پاک پی ڈبلیو ڈی، وابڈا، سی ڈی اے، چې څومره فیڈرل گورنمنٹ ادارې دي، دا ټول دلته احتجاج کوي، صوبو ول په صوبو کې کوي او مونږ بدلته کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت د مې په سلیشتما د 1100 اربو څخه سیوا بجټ وړاندې کړو چې پکې د سرکاري کارکونکو ته په تنخواګانو پنشن کې د 10% اضافي اعلان کړو. د سرکاري کارکونکو د احتجاج په اړه د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر آفتاب عالم د مې په سلیشتما رسنو سره په خبرو کې ویل چې د وفاقي حکومت د بجټ د اعلان وروسته به په خیبر پختونخوا کې د سرکاري کارکونکو د تنخواګانو او پنشن په اړه څه فیصله کوي.
مونږ د وړاندې نه د سرکاري کارکونکو په تنخواګانو کې سیواوالی اعلان کړی، خو چې کله د وفاقي حکومت بجټ وړاندې شو نو ظاهره ده مونږ به د هغوی نه زیاتې ورکو. د دوی دوه درې غوښتنې دي چې جی پی فنډ او پنشن کې سیواوالی لپاره احتجاج کوي. ستونزې ډېرې دي.
د خیبر پختونخوا حکومت د مې په سلیشتما د وفاق نه وړاندې خپل بجټ پیش کړ. د بجټ پیپر تر مخه صوبایي حکومت د بندوبستي سیمو د پنشن لپاره 1.25 ارب او د قبایلي زلو لپاره 4 ارب روپۍ مختص کړي. صوبا کې ځوانانو ته د روزګار لپاره په بجټ کې د احساس روزګار، احساس نوجوان او د احساس هنر پروګرام لپاره 12 ارب روپۍ مختص کړي چې تر مخه به 100,000 بیروزګار ځوانانو ته روزګار ورکوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
په سیدو شریف سوات کې د بنیادی تعلیم یا بیسک ایجوکیشن خون کې د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو پر ضد له تیرو دوه ورځو راهیسې په احتجاج دي. دوی وایي چې یو خوا یې تنخواه کمه ده او بل خوا هغه وخت هغه هم په وخت نه ورکول کېږي. د سوات بیسک ایجوکیشن ادارې مشر وایي چې حکومت پنډونه نه دي جاری کړي او چې کله هم هغوی ته پانګې ترلاسه شي نو استادانو ته به تنخواګانې ورکړي. نور معلومات د نیاز احمد خان په راپور کې.
د ضلع سوات بیسک ایجوکیشن حکومتي منصوبه چې پکې درې او یا سکولونو کې په سلګونو استادان هغه ماشومانو ته زده کړې ورکوي چې د سوجې نه په وخت زده کړو ته نه وي ناست. دا کې زیاتره خزینه استادان دي. دوی سیدو شریف کې د کمشنر او ډی آی جی دفتر مخې ته په مرکزی سړک په احتجاج دي. احتجاج کوونکي وایي چې ورته منلای شوې تنخواګانې نه ملاويږي. احتجاج کې شریکه د مرغزار کوکړی استاد نسیم اختر وایي چې د کلی په سکول کې ورسره 350 زده کوونکي زده کړې کوي. د سکول باس خرچې استادان ورکوي.
زما د 35 میاشتو نه تنخواه بنده ده او زما مطالبه دا ده چې زما تنخواه دې ماته ریګولر هم شي او زما چې کومه بنده تنخواه ده هغه دې ماته راکړې شي او کرا نه کړو. نن زمونږ احتجاج زما د لکه د دې نور هو او زما هو ماته دا تنخواه ملاو نشوه زه به سکول بندوم.
دا سیدو شریف استاذه حفصه بیبی وای چې د سرکار لخوا لک تر لګ د میاشتې تنخواه 2000 ده. د هغې نه دوی ته کمه تنخواه ورکوي او بیا هغه هم په وخت نه جاری کیږي.
د ټولو سیلری چې ده هغه 35000 ده. زمونږ 21000 تنخواه ده، هغه ته هم د دې ملامړه ماته ده او د څومره وخت نه بند لري. زمونږ کرایه په کورونو کې خپل سکول کول او کړه لري، دا هغه کرایه هم په مونږ باندې په خپل باندې ورکو. دا هغه بیل او د بجلی د اوبو بیل هغه مونږ په خپل سر باندې ورکو. د کمې پورې به مونږ د کور دا پیسې وړو. دا هغه پوری مونږ سچ وو هغه ورک وس مونږ کرایدار چې دی هغه مونږ تنګې مونږ ته بار بار وای چې مونږ تنخواه راکې کنه بیا تاسو د دې نه وو زینو درته کې خو سوکشتي بیا هم نه چې مونږ د دې بلډینګ راکې هغه مونږ ته صبر نشي کولای کنه بیا.
احتجاجي مظاهره کې شریک استاد مراد باچاوی چټول سواد کې په سرګون استادان دغه سکولونو کې پروزګار دي په زرګون ماشومان ته زده کړې ورکوي خو زیاتره د تنخواګانو نشوالي له وجې متاثر دي
په دې کې زموږ سره داسې ټیچران دي چې د هغوی د 35 منت او د چا چې دی د 18 منت تنخواګانې بدې د چا چې دی د 8 میاشتې پوره شوې نو زموږ خو مین مقصد دا دی چې زمونږ یو دا تنخواګانې چې دا د کرنټ بیس ته راوړی شي چې منت زموږ ته میلاویږي او دویمه مطالبه دا ده زموږ چې زموږ ته زر چې زموږ کم ډیوز دی هغه موږ ته واپس چې دی زر میلاو شي
د ضلع سوات بیسک ایجوکیشن ادارې مشر طلعت شاه مشال ریډیو ته د مئی په 1/3 په دغه اړه وویل چې دغه منصوبه د مرکزی حکومت وه بیا د 13 ترمیم نه وروسته صوبې ته حواله شوه او دغه ټول استادان ارزی دي او ورته پیکس تنخواګانې ورکولای کیږي اوس د صوبایي حکومت لخوا پنډ بند شوی کله چې هم پنډ جاری شو دوی به ټولو ته سره د بقایا جاتو تنخواګانې جاری کړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د کورمی په پارچنار بازار کې د چرګانو خرڅونکو کاربندیز کړی دی وایي چې په تولې نه خرڅوي دی وایي چې ضلع انتظامیه دی له تازه اقدام په شا شي او د هغه امر په سرغړونه دی نیولی یو شمیر دکانداران خوشي کی دوی دا راز وایي چې په تول د چرګانو خرڅول یې په ګټه نه دی د پاکستان په زیاتره برخو کې د غوښې لپاره یو کیلوګرام چرګ له 215 څخه تر 300 روپو پورې خرڅیږي خو په کورمه کې سوداګر د وزن پر ځای سالم ژوندی چرګ په لږ تر لږه 200 روپۍ خرڅوي یو انتظامی چارواکی وایي چې د چرګ غوښې د بیې کنټرولولو لپاره په تول خرڅول اړین دي نور معلومات طارق اورکزی راکړي
په پړاچینار بازار کې چرګان پر ټول خرڅولو د ضلع انتظامیه لخوا جاری شوي حکمنامې پر دې عمل کې مقامی تاجرانو احتجاج شروع کړی دوی له چهارشنبې خپل دوکانونه تړلي او وایي تر څو چې ضلع انتظامیه خپله حکمنامه واپس وانخلي او بله دا چې نیول شوي تنانې راخلاص شوي نه وي احتجاج نه پرېږدي د چرګانو خرڅونکو اتحادیې یو مقامی مشر او تاجر سید جابر حسین وایي انتظامیه مجبوروي چې چرګان په ټول خرڅ کړي خو داسې ورته په تاوان پریوزي ځکه چې د پنجاب له فرامونو چرګې د راوړلو پر وخت هغه خپل وزن کموي
ګرمه ده مل مړکیږي نیمو دغه درخواست ده ای سی ډی سی صاحب نور څور افسران دي چې مو کسان یاري هاکي او دویمه خبره دا چې متاول د روډ مسلې اخل کی بیا اغنه بعد به مو د شی باندې وغه کیږي وره مو وزن باندې قائم نشي جوړېدا ویلې څه یمو بنیادی سہولیات پرانه دي
په ملک دا وخت د ژوندۍ چرګ یو کیلو نرخ له 215 بیا واخله تر 300 په منځ کې دي خود کور می په بازارونو کې یو چرګ کم اس کم په 200 خرڅيږي د لوکمن خلو عدنان حیدر مشال رډیو ته پر نهوشتم مې ویلي کڅه هم په بازارونو کې چرګې په تور خرڅولو د فیصلې په حق کې دي خو چونکې د تاجرانو احتجاج مقامی خلک متاثر کړي نو پر ضلع انتظامی غک کوي چې د مسالې باهمي حل دي راو باسی
انتظامی او چکن پروش کوم ملکان دی هغه سره په کار دی دوی مذاکرات وشي دوی خپل منځ کې او دا احتجاج دی کوم هړتال دی د په کار دی زر نظر ختم شي او دا عوام کوم مسله دی چکن حواله سره هغه د په کار دی حل شي
بلخوا د برکور می مرسیال کمشنر حفیظ الله مشال لډیو تویلی په ټول ملک کې چونکې د نرخ کنټرولولو تر قانون لاندې چرګې په ټول خرڅول شي نو په بالاچینار کې هم یاد نظام نافذول ضروری دی حفیظ الله زیاتوی اتوار پر از مقامی تاجرانو سره دا و منله چې نور به خپل کاک تا چرګې په ټول ورکوي خو نه پوهیږي چې بیا ولې هغوی له خپل خبرې واوړیدل مرستیال کمشنر دا هم وای په بازار کې د چرګانو خرڅولو او خستلو لپاره د جوړ شوي نظام پیروي نه کولو په ترڅ کې درې کسان نیولې چې ور باندې پرچا تر کټولو پس هغوی به د زیارت پورس له حوالات جیل ته منتقلې وي چارواکي وایي که څه هم د چرګانو نرخ کم دی خو سیمې ته د زیاتې فاصلې او نورو خرچو ته په کتو د ژوندۍ چرګې یو کیلو قیمت 375 روپۍ مقرر کړي چې داسې چرګې په ټول خرڅولو باندې د تاجرانو اعتراضونه ختم کړي
کم ویټ لاس کیږي وغیرہ د ترانسپورټیشن چارجز مزدور چارجز وغیرہ دینه بعد دي ته ډېر ښه نن لکه ریټ وو 360 پر کے جی حالانکه لاندې ډسټرکټ کې دا داغین خکب خاطر خوا دا سیو نو یو شیز پا کیجی که روڑه کی گی بکارا جی پا کیجی خرشی او دی زمان سلسولی تور متفق شیو نیتوار پور از میٹنگ شوی پرائیس ریویو کمیٹی میٹنگو پایی که دی چی کم مشار واقعی اگر زمان سا کمیٹمنٹ کلیو چی یرا ټول به موږ لکو.
په ملک کې هر ورځ حکومت یو نرخ مقرروي چې له مخې چرګان پر ټول اخستلې او خرڅول کېږي. که څه هم د پړچنار تاجران د چرګانو سودا په ټول کوي، خو خرڅونه په ګاک همداسې پر خپله خوښه کېږي. په سیمه کې څو وارې ضلع انتظامیې پر ټول چرګان خرڅول وغوښتل، خو ورباندې له تاجرانو مزاحمت په راتلو دا کار وځنډېدلو چې لا هم په پوره ډول نه دی عملي شوی. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
د شمالي وزیرستان د ګډیوم تحصیل په شاخیمار سیمه کې د مے په 25مه نه پیژندل شو وسلوالو د جنکو یو شخصي ښوونځي کې سامانونه ته ورچولي وو او هغه سوځولي وو. ځای خلک وایي چې دا پرغه سکول دویم برید دی چې زده کوونکي یې رولی دي. شنون کې وایي چې په داسې حال کې چې اوس په شمالي وزیرستان کې ولس د جنکو تعلیم ته مخه کړې ده، وسلوال او د پوهې مخالف قوتونه هغې ته ستونزې جوړوي. بلخوا ضلعي انتظامیه ویلي دي چې په پیښه کې د ککړو کسانو پر ضد اقدامات کوي. نور تفصیل عمر وزیر راکړي.
یا سکول یا ښوونځی د خیر ښېګړې تنظیم شاخیمار ویلفیر سوسایټي دغلته شروع کړي چې د دوی په وینا بل دغلته د انجونو زده کړو هیڅ کم سرکاري یا شخصي سکول نشته. د تنظیم مشران وایي چې یا سکول کې 1500 پورې د سیمې انجونې زده کړې کړي چې وړاندې هم د شپې مهال وسلوالو پې ډزې کړې وې. د سکول ودانۍ ته یې تاوان رسولی و او اوس یې بیا د شپې مهال په ښوونځي کې د اور لګولو سره سامانونه سوځولي. وسلوالو د مئی په اتمه د شپې شوه کې هم د افیا سکول په نامه د انجونو یو سکول په بمونو سره لوځولی و چې وروسته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په امر په یوه اونۍ کې بیرته مرمت وشو او د انجونو زده کړې پکې پیل شوې. د سیمې اوسیدونکي مدني او ټولنیز فعال ملک فخر عالم مشال ریډیو ته وویل چې د انجونو د زده کړو ادارې دې وژغورل شي. د غلط انجونې د زده کړو هیڅ اسانتیاوې نه لري.
زمون په ایجوکیشن باندې کوم عملې روانې دي. په کار د دې عملې یو سخت نو تاسو حکومت واخلي. مونږ د امن خلک یو، مونږ د تعلیم خلک یو، مونږ جنگ نه غواړو، مونږ د جنگ خلک نه یو. واحد لار د ژوند د سکون لار زمون د تعلیم ده.
سیډونکي او د باچا خان پوهنتون پښتو څانګې استاد پروفیسر محب وزیر وایي چې ضرب اعظم عملیاتو پس چې خلک ستانه شول نو دغلته د زده کړو ځانګړي ډول د انجونو تعلیم پوهې ته خلکو پاملرنه کړې. نو هغه قوتونه چې دغلته علم شعور خورېدل نه غواړي هغوی د انجونو ښوونځي په نښه کول پیل کړي.
دا اوس چې بیا کومه لړۍ ده نو ظاهره خبره ده چې کوم خلک نه غواړي اوس دلته د بیداری راشي، هغوی د سکولونو د سوځولو یا د ورانولو یو عمل شروع کوي یا شروع کړی دی. خوف ویره خورول غواړي. یعنی اوس خو حال دا دی دلته باقاعده پولیس موجود دی، ادارې موجودې دي، دلته ریټ شته دی. سوال خو ضرور دی چې په داسې ماحول کې ولس او څنګه دا کار کېږي. خو به هر حال جنگ د دوو قوتونو ترمنځ دی چې یو رڼا غواړي او بل تیاره غواړي.
د پاکستان وفاقي حکومت خیبر پښتونخوا چیف سیکرټری ته په یو خط کې د وفاق او صوبې په ګډه یو ټاسک فورس جوړول وړاندیز کړی چې مشترکه ټاسک فورس خیبر پښتونخوا کې د تباه شوو سکولونو د بیا رغونې او ژغورلو پلان جوړ کړي او د داسې پیښو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه او د غلطه د فوز یو افسر مشال ریډیو ته وویل چې د انجونو ښوونځي ته اور لګولو نوټس یا خسته تفتیش روان دی، ککړه ناصر بازار ولټوي او انجام ته به رسوي. دوی وویل چې یاد ښوونځي کې سلګون انجون زده کړې چې د فوز 7 ډیویژن لخوا ورسره وړاندې هم هر ډول مالی مرستې شوې. شمالي وزیرستان کې دا لومړی ځل نه بلکې تیر کال میرالی کې د تعلیم څانګې او ځایي خلکو په وینا د انجونو دوه نور ښوونځي په بمونو سره نامعلومه وسلوالو الوځولي وو. خو د دغو پیښو ذمهوارۍ لا هم تر اوسه کمې وسلوالې ډلې په غاړه نه دي اخیستې. ځایي خلک وایي چې که د دغه لړۍ مخه ونه نیول شي نو اندېښمن دي چې انجونه یو ځل بیا له زده کړو لرې پاتې شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریڈیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ او الته زموږ د خبر اعلانو ویډیوګانې هم کتلی شئ دغه سره د روانې خبرونې نیمایت ته رسیدلی یو د دې وخت مهم خبرونه د اسلام آباد عدالت د مې نهمې پیښې په تړاو په دوو مقدمو کې د تحریک انصاف بنسټ ایښودونکي او پخوانی وزیر اعظم عمران خان بری کړی دی. د پاکستان د کورونو چار وزارت مرستیال هاغلی محمد حرم آغا په مشرۍ یو پلاوی کابل ته سفر کړی دی. د خیبر پختونخوا او پاکی سرکاري ادارو ګڼو ملازمینو د خپلو تنخواګانو زیاتولو لپاره احتجاجي مظاهرې کړي دي. د سواد د بنیادی یا بیسک ایجوکیشن استادان د تنخواګانو د نه ملاوېدو خلاف د تیرو دوو ورځو راهیسې په سیدو شریف کې د کمشنر او ډی آی جی د دفترونو مخې ته په احتجاج ناستي. د پاکستان پوځ ویلي دي چې د افغانستان له خاورې څخه د ترهګرۍ پیښو د پلان کېدو په اړه جدي اندېښنه لري. دا خبره د فوج مشر جنرال سید آصف منیر په مشرۍ په راولپنډۍ کې د پوځي کمانډرانو په یو غونډه کې مخې ته راغلې ده. چارواکي وایي چې ایراني سرحدي ځواکونو د بلوچستان په واشوک ضلعه کې د مسافرو په یو ګاډي ډزې کړې دي. په دغه پیښه کې څلور پاکستانیان وژل شوي او دوه جوبل دي. او د آذربایجان د بارنو چارو وزیر نن د بارنو چارو د وزیر سغدار سره د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته رسیدل. اوریدونکو څنګه چې په دغه مهم خبرونو کې واورید چې د پاکستان د کورونو چارو وزارت مرستیال محمد حرم آغا په مشرۍ یو پلاوی کابل ته تللی. دا وخت سره له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان د ټلیفون په کرښه. طاهر خان صاحب تاسو ستړي مو شوئ په خیر؟
ډیره مننه ستاسو. شکریا.
ډیره مننه. جی د دې پلاوی د سفر په اړه کړه تلګ معلومات را سره شریک کړئ چې موخه صدا او تر اوسه پورې په دې کې تازه څه معلومات ستاسو لاسته راغلي دي؟
سلام تاسو ته، ستاسو قدرمن اوریدونکو ته چې کوم په کابل کې د طالبانو د کورنو چارو وزارت لخوا بیان خور شوی دی.
جی.
نو په هغه کې لکه څنګه تاسو هم وایئ چې د پاکستان یو پلاوی یو وخت د پاکستان د کورنو چارو د سکتر خورم هغه په مشرۍ غونډه کړې ده د طالبانو د کورنو چارو د وزارت مرستیال محمد نبی عمری سره. او یو خبره په خپل چې کوم بیان کابل کې جاری شوی دی په هغه کې یو د مارچ کې د مارچ په شپږویشتمه چې کوم د خیبر پختونخوا بشام کې په چینایانو باندې حمله شوی وه ځانمرګي، د هغې مسله په خپله کابل وایي چې په دې مسله باندې هغې خبرې کړې دي. او بیا د دغه بیان تر مخه د پاکستان پلاوی د همکارۍ په امنیتی شعبه کې سیکټر کې د افغانستان د طالبانو د حکومت څخه دا غي خواهش هم سرګن کړي دي. او بیا د طالبانو د خوا په دغه بیان کې دا هم ویلي شوی دي په خپل دغه بریت ترهګر بریت ویلي دي. البته دا ویلي دي چې پاکستان کې چې کوم د امنیت ذمہواری ده د افغانستان د پاکستان تر غاړه ده او افغانستان کې بیا افغانستان مسول دي. نو بهرحال دا چې کومه حمله شوی وا په شپږویشتم د پاکستان د موقف دی د دوی په دا نظر دی چې دا حمله دا په افغانستان کې پلان شوی وا. پاکستانیان دا مې دا کوي چې کوم ګاډي په واسطه باندې حمله شوی وا چې پنځه چینایان پکې مړه وو دا غیر دیور پکې هم وجل شوی وو. نو دا د دوی بلکې چې کله د پاکستان دغه خبره شوی وا نو د طالبانو د حکومت مرکزی ویان زبی الله مجاهد د پاکستان دغه خبره دغه رد کړې وا او هغه داوی چې پاکستان دغه پټکو په خپل ذمہوارو کې مسؤلیتونو کې ناکام شي نو بیا افغانستان د ګوتنې خبران پاکستان پلاوی لګلې دي او مخکې اعلان نو شوی. او د پاکستان د کورونو چارو وزیر تیره هفته یو وار بیا هم هغه خبره وکړه چې څنګه پاکستان و چې دا پلانلته په افغانستان کې جوړ شوی وو. نو خپل اوس افغانستان دا منی نن په د ملاقات نه وروسته چې په دې موضوع باندې خبرې شوي او دا دغه مارچ شپږویشتمې د حملې وروسته اولنی پلاوی د پاکستان چې افغانستان ته تللی دی او په دغه موضوع په نور موضوعاتو امنیتي باندې خبرې کړي دي.
صحیح ده. نو ترخان صاحب دا خو ډېر مهم سفر دی. ډېر مننه کوم تاسو سره معلومات شریک کړو. ډېر ډېر مهرباني. ډېر مهرباني جی. راجو جی نورو یو شمیر سیمه ییزو نړیوالو چارو ته سویډن چې په وروستیو کې د ناټو ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړی له یوکرین سره نوی پوځي مرسته اعلان کړې ده. په مرستو کې پرمختللي الوتکې هم شاملې. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د یوکرین پر ښارونو حملو ته دوام ورکړی دی. یوکرایني چارواکي وایي چې په پرونیو حملو کې پنځه ملکی وګړي وژل شوي دي او شپږ ژوبل دي. په دغه اړه نوریاس نوري نور معلومات راکوي.
سویډن پرون چهارشنبه له اوکراین سره د لویې پوځي مرستې د یوې بستې اعلان وکړ. د پوځي مرستو په دغه بسته کې پرمختللي اکتشافي رادار الوتکې هم شاملې دي. په سټاکهولم کې د سویډن حکومت پرون له کیف سره د 2.3 میلیارډ سویډني کرونو چې 1.3 میلیارډ ډالر کېږي د دغې پوځي مرستې اعلان وکړ. دا پر اوکراین د روسیې د یرغل رئیس له کیف سره د سټاکهولم 16مه مرسته ده چې کوي. د سویډن په دغه نوې پوځي مرسته کې د سویډن ساخت ساب ASCC دوه الوتکې چې له مخکې پر خبرداری او کنټرول سیستمونو سمبالې دي شاملې دي. د سویډن دفاع وزیر پال جانسن وویل چې دغه دوه الوتکې به د اوکراین د هوایي مدافع وړتیاوې زیاتې کړي او هم به ورسره د امریکا ساخت F-14 جنگي الوتکې چې د یو شمېر هیوادونو لخوا ژمنې شوي له زیات ملاتړ برخمنې شي. سټاکهولم د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی له کیف سره د 3.5 میلیارډ کرونو چې 4.1 میلیارډ ډالر کېږي پوځي مرسته کړې ده. روانه اونۍ دا درېیمه مرسته ده چې اروپایي هیوادونه له اوکراین سره کوي. بلجیم او اسپانیا دې هیوادونو ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د سفر په ترڅ کې له کیف سره د نویو پوځي مرستو اعلان وکړ. بروکسل له کیف سره د 1 میلیارډ ډالرو او مادرید هم د 1.1 میلیارډ ډالرو پوځي مرستې ژمنې وکړې. دغه درې اروپایي هیوادونه روانه اونۍ له اوکراین سره د پوځي مرستو ژمنې داسې مهال کوي چې روسیې د اوکراین پر یو شمېر سیمو بریدونو ته زور ورکړی دی. اوکراینی چارواکو پرون چهارشنبه د اوکراین په شمال ختیځې سیمې سمی او پر ختیځې دونسک سیمې د روسي پوځونو په بریدونو کې د 5 ملکي وګړو د وژل کېدو او 6 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. پایان حال کې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو وویل چې د روسیې له 4 ډرونونو چې پر میکلایف کیروهرات او ریونی د بریدونو لپاره پورته شوي وو 4 راغورځولي دي. د روسیې دفاع وزارت هم پرون وویل چې د تور سمندرګي ځواکونو د کریمیا پر لور الوتې د اوکراین 3 ډرونونه راغورځولي دي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا
تاندي هلې
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجرا
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو
ترکیه له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو لرونکو لپاره د ویزې د معافیت موافقه ځنډولې ده. د ترکیه رسنیو د راپورونو لمخ کې د ولسمشر رایب طیب اردغان دا فرمان د جون لومړۍ نیټې څخه عملي کیږي. سرچینې وایي چې د انقرې دا اقدام هغه افغانان اغیزمنولی شي چې په کال 2020 کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته هیواد ته تللي دي. نور معلومات نوریاس نوری راکړي.
له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو د ویزې د معافیت د تړون د لغوه کولو خبر پرون چهارشنبه ترکیه رسنیو د هیواد د ولسمشرې لخوا د صادر شوي فرمان په حواله ورکړی دی. د ترکیه د ډیلی صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا د لاسلیک شوي فرمان له مخې چې په رسمي جریده کې خپور شوی ویل شوي چې د ډیپلوماتیک پاسپورت لرونکو لپاره د ویزې د معافیت دوه اړخیز تړون چې له افغانستان سره د ترکیه دولت په 2008 میلادي کال کې لاسلیک کړی او د دې هیواد پارلمان تصویب کړی و د جون له لومړۍ نیټې وروسته ځنډول کیږي. د دغه تړون له مخې ډیپلوماتانو او هغوی چې سیاسي پاسپورټونه یې درلودل ترکیې ته د تلو لپاره ویزې ته اړتیا نه درلوده. خو دا نه ده څرګنده چې د دغه تړون په ځنډېدو سره به ترکیه کې میشت څومره افغانان چې دغه پاسپورټونه لري اغیزمن شي او آیا هغه به د سیاسي پاسپورټونو لرونکي ترکیه چارواکي چې غواړي افغانستان ته ولاړ شي هم اغیزمن کړي او که به هغوی له دې چارې استثنا وي. ترکیه لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په کابل کې سفارت فعال دی. همدارنګه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت هم په انقره کې خپل فعالیت مخته وړي. په دې سفارت کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط بېګا ازادي راډیو ته وویل چې ترکیه دغه اقدام امنیتي اندېښنو ته په پام په یو اړخیز ډول کړی، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د دغه سرچینې په حواله د افغانستان د سیاسي نمایندګیو کارکوونکو او نور هغه افغانان چې په ترکیه کې درې کلنې ویزې لري سمدستي له دغه فرمان څخه نه متاثره کیږي. د سیاسي چارو پوه په قرغزستان کې د افغانستان پخوانی سفیر محمد عیسی مصباح چې اوس په ترکیه کې اوسیږي بېګا ازادي راډیو ته وویل چې د ده په باور ښایي په ترکیه کې میشت یو زیات شمېر افغانان او نور چې دې هېواد ته سفر کوي له دغه پرېکړې ډېر اغېزمن شي.
له طالبانو مخکې وختونو او وخت د طالبانو له رسېدو راهیسې ډیپلوماتیک او سیاسي پاسپورټونه هر چا ته توضیح شوي دي. د بېلګې په توګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا دا ډول پاسپورټونه قومي، ټولنیزو او نورو مخورو شخصیتونو ته ورکول شوي، یا هم دغو شخصیتونو ته د قومندان په نوم ورکول شوي چې ښایي اوس هم د یوه لوی مولوي یا په یوه بل نوم خلکو ته دغه پاسپورټونه ورکول شوي.
د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان یو زیات شمېر سیاسیون، جهادي مشران او د پخواني ملي شورا غړي ترکیې ته ولاړل چې یو شمېر یې د افغانستان ډیپلوماتیک پاسپورټونه لري. دا چې دغه افغانان به له څه ډول برخلیک سره مخامخ شي، د ښاغلي مصباح په باور دوی به ښایي دې ته اړ شي چې د جون له لومړۍ نیټې له ترکیې ووځي، ځکه هستوګنه به یې نوره په ترکیه کې غیر قانوني ګڼل کېږي. د نوموړي په خبره کې څوک دا کار ونه کړي ښایي جریمه یا هم د نیول کېدو په صورت کې له هوایي ډګر څخه ډیپور شي، چې په دې صورت کې به ترکیې ته د تل لپاره له سفر کولو منع شي. د طالبانو سرپرست حکومت د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د ترکیې د دغه اقدام په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. انقره دغه اقدام له هغه وروسته کوي چې د ترکیې د کډوالو د چارو یو پلاوی افغانستان ته په روسي سفر کې د طالبانو له چارواکو سره په ترکیه کې د غیر قانوني افغان کډوالو پر موضوع خبرې وکړې. خو په انقره کې د افغانستان د سفارت سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ترکیې دغه پریکړه کابل ته د ترکیې د تللي پلاوي له سفر سره کوم تړاو نه لري. ترکیه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې او وروسته د ډیرو افغانانو د قانوني او غیر قانوني سفر پر اصلي مقصد بدله شوې. ډیری افغانان چې له غیر قانوني لارو غواړي ځان اروپایي هیوادونو ته ورسوي، د ایران له لارې ترکیې ته داخلېږي. د ترکیې د ډلې سباه ورځپاڼې د راپور له مخې د ترکیې د کډوالو د چارو د لویې ادارې د روان 2024 کال د شمېرو له مخې د هغو غیر قانوني کډوالو له ډلې چې په دې هېواد کې نیول شوي لوی شمېر افغانان دي. د دې ادارې په خبره د ترکیې چارواکو د مې تر میاشتې له 20,000 زیات غیر قانوني افغان کډوال نیولي دي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
کارپوهان وایي چې په دې وروستیو کې په نړیواله کچه داسې خبرې کیږي چې ښکاري په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندنې لور ته یو ممکنه ګام وي. د طالبانو په رسمیت پیژندنه بعد د پاکستان په امنیت څه اغیز لري؟ هم پر دې اړه اسرار مومن په پاکستان کې د پوهانو پوز پخوانیو چارواکو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې برابر کړی دی.
وروسته له هغې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د افغانستان لپاره د دې هېواد ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ترګرو ډلو له لسټه د افغان طالبانو د احتمالي ایستلو خبره کړې، د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی د مے په 28 امریکا کې خبریالانو ته په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل به ناوړه پیغام وي. اوس پوښتنه دا چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل به د پاکستان په امنیت څه اغیز ولري؟ د دې په ځواب کې د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن د مے په 28 مشالې ډیو ته وویل پاکستان چې یو وخت یې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره کمپاینونه کول، اوس نه غواړي چې دغه کار وشي. د په خبره ځکه د پاکستان تمه وه چې په افغانستان کې طالبانو حکومت له راتلو سره به د تحریک طالبان پاکستان مخه ونیول شي، خو د هغو سرچپه کار وشو. نوموړی وایي که اوس د افغان طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي، نو دې سره به نه یوازې افغان طالبان ځواکمن شي، بلکې ټي ټي پي به ورسره هم پیاوړي شي، او داسې ورشته چې په پاکستاني حکومت د خپل غوښتنو منلو لپاره به د دې ډلې بریدونه نور هم زیات شي.
نو پاکستان ته خو یو په دهشتګردۍ نه خطره ده، او دویم طرف ته د افغانستان د تعاون او نه کبي په دغه کې دغه دیمه خطر ده دغه خطر زور زیاتیږي.
پاکستان تور لګوي چې 2021 کال په اګست کې په کابل کې د افغان طالبانو له واکمنېدو وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو بریدونه څو چنده زیات شوي. اسلام آباد تور لګوي چې ټي ټي پي د دې بریدونو لپاره د افغانستان ځمکه کاروي، خو افغان طالبان دغه تورونه ردوي او وایي چې امنیت د پاکستان داخلي مسله ده او باید په خپله یې حل کړي. د کراچۍ پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد توصیف احمد د مې په 13مه مشال ډیو ته وویل که نړۍ د افغان طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني نو پاکستان به نه یوازې د دې خلاف ځي، بلکې د افغان طالبانو پر ضد به خپلې پالیسۍ نورې هم سختوي. نوموړی وایي که پاکستان داسې ونه کړي نو په هیواد دننه به یې وسلوال بریدونه نور هم زیات شي.
که پاکستان خپله پالیسي بدله کړي نو داغو به ډېر نقصان وشي، ځکه موږ وکتل چې په پخواني حکومت کې د ټي ټي پي وسلوال هیواد ته راوستل شول نو بدامني نوره هم زیاته شوه، ځکه چې افغان طالبان او پاکستاني طالبان په خپلو پالیسیو کې بدلون نشي راوستلی. نو نتیجه به یې دا وي چې پاکستان به بیا د ترهګرۍ مسلې ته
لارشي. خو د پیښور پونتون د جرنلزم څانګې استاد عرفان اشرف بیا وایي پاکستان چې افغان طالبان خپل اساسه ګڼي په رسمیت سره پیژندل به یې دا هیواد خپل ګټه بولي. عرفان د مه په 13مه مشال ډیو ته وویل پاکستان تحریک طالبان پاکستان ختمول نه بلکې کنټرولول غواړي او د په خبره کې دې شي په دې لړ کې ورسره افغانستان مرسته وکړي،
بلکې پاکستان غواړي چې د ټي ټي پي مسله پاکستان بایلیټرل سطح باندې طالبانو سره حل کی او دغه سه د طالبانو ته ساخت په افغانستان کې نقصان هم نه رسی، هغه لیډران هم جوړ شي، د هغه یو سیاسي بصیرت ته هغه هم دنیا ته نمایا شي، چې هغه څوره کوشش کوي دهشتګردۍ خلاف ګمونه وشته ونه کې او د پاکستان مرسته یې وکړه، نو دا به یو سکسس سټوري د طالبان ټي ټي اي پاکستان غواړي چې هغه مخترا شي.
د امریکا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربي ویلي هیڅ دریز نه لري چې طالبان د افغانستان د رسمي حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. نوموړي د افغان میرمنو او جنو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د رویې، د افغانستان اقتصادي چارو تنظیم او له افغان ولس سره د دوی د حکومت د چلند په اړه وویل چې دا د طالبانو له ژمنو سره په ټکر کې دي.
دا مشال رادیو ده.
د خیبر پختونخوا د کوارټ د افغان کډوالو د کیمپ سیدونکو وایي چې ماشومان په تعلیمي بهیر کې له مشکلاتو سره مخ دي. دی وایي چې د غمکول دریم نمبر کیمپ د ابتدایي زده کړو ښوونځي تر 200 زیات شاګردان لري خو پکې کافي خونی نشته. ځای مشرانو ویلي دي چې په ښوونځیو کې د نویو ټولګیو جوړېدو چارې پیل شوې دي خو بشپړې نشوې. د افغان کډوالو تعلیم لپاره د کارکونکو نه حکومتي سازمان مشر وایي چې د ځمکې مالک د تعمیراتي چارو مخه نیولې ده. په دغه اړه ممتاز امبنګش نور تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا کوهاټ ضلع کې مشته افغان کډوال وایي ماشومان د زده کړو مشکلاتو سره مخامخ دي. د غمکول دریم نمبر کیمپ اوسیدونکي وایي د ابتدایي زده کړو ښوونځي کې د زده کوونکو شمیر له 200 زیات دی خو په یاد ښوونځي کې خونې یا کمرې کمې دي. افغان کډوالو سره د مرستې نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر څو کاله وړاندې ښوونځي کې د نورو کمرو په جوړولو کار پیل کړی و خو د ځمکې مالک پکې خنډ جوړ شو. د یاد کیمپ اوسیدونکي او مدني فعال حاجي نظر محمد مشال ریډیو ته ویلي د کډوالو ماشومان زده کړې کول غواړي خو اسانتیاوي نه لري.
تاسو وګورئ دا کومې ودانۍ کې مونږ ولاړو دي کې لینټر نه دی اچول شوی، دا کمرې چې کومې دي همداسې ړنګې ویجانې پرتې دي او دي کې ټول شپږ لسونه دي او ماشومان تعداد 800 دی.
د کډوالو یو ځایي مشر میا عبدالقادر مشال ریډیو ته ویلي د دوی اړوند چارواکي وایي چې عدالت نه یې د ودانۍ جوړولو اجازه ترلاسه کړې ده. که دا رښتیا وي نو باید د ودانۍ په جوړولو دي کار پیل شي، ځکه چې د ښوونځي ماشومان او هم ښوونکي د یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي.
دا دوه شیفتونه دوی د مجبورۍ دي وجه نه ورته جوړ کړي دي. یو چې دی کنه سبا 200 بجو پورې وي، بیا چې دی دوی بجې نه بیا چې دی بل شیفت ستور شي، هغه چې دی درې کلسونه سبا یې درې بیګي یي خو هغه کې بیا کسان چې دی کنه زخ ډیر دي.
آیډیا نومې سازمان د افغان کډوالو ماشومانو ته د زده کړې ورکولو لپاره کار کوي. کوهار ضلع کې د یاد سازمان مشر علمگیر وای د سکولونو ودانۍ جوړولو په لار کې زیاتره د ځمکو مالکان خند جوړیږي چې له وجې ماشومانو د زده کړو بهیر اغیزمن شي.
کوم سپیس اکوپای دی اگزیکټلی و پاره کې کی پاره کې نو
هغه کوم بیا لین آنر راځي فردر کورٹ نه سٹے رالی یا چې دې کوم لیگل سیل دی کمشنریٹ هغه ته دې التنا مطلب ریکویسٹ کوي چې هم ته راځي تاسو خالی کړئ.
بلخو کوهات کې د افغان کډوالو انتظامی مشر قدرت الله مروت د می په نوښتمه مشارې دوه ته ویلي زئی عدالت له طرفه ورته په خونځي کې د کمرو جوړولو اجازه ترلاسه شوې ده. اوس یې کډوالو سره د مرستې نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر سره خبرې روانې دي. هیله لري ډیر ژر به په ودانۍ جوړولو کار پیل شي. ممتاز بنگش، مشال ریڈیو، کوهات.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو وګورئ. دونکو په داسې حال کې چې د پنجاب حکومت شاوخوا 50,000 کورنیو ته د ویډیا شمسی برېښنا ورکولو اعلان کړی دی. په خیبر پختونخوا کې د شمسی خیخو کاروباریان وایي چې د مالیو یا ټیکس اوازو او د بجلی نظام ته د اضافي برېښنا ورکولو قیمت کمیدو له وجې کار اغیزمن شوی دی. حکومتي چارواکي پر شمسی شیشو د مالیې لګولو راپورونه ردوي او وزیر اعلی وایي چې بې وزله کورنیو ته به ویډیا شمسی برېښنا ورکوي. په دغه اړه تفصیل انیسا اجمل راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د شمسی شیشو کاروبار کوونکي وایي چې د حکومت لخوا په سولر پینلونو د ټیکسونو لګولو اوازو او دوی ته د شمسی شیشو په ذریعه د پیدا شوي اضافي بجلی په سر د کمو پیسو ورکولو له وجې کاروبار زیانمن شوی. په پیښور کې انجینیر زاکر بیټانی چې د شمسی شیشو کاروبار کوي د مه په نهشتمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د خیبر پښتونخوا حکومت د شمسی برېښنا کاروبار ښه کولو او ولسته د فائدې رسولو پر ځای غواړي چې خلک سولر پینل اغستل پرېږدي او له حکومت ګرانه بجلی واخلي.
ټیکس په لګي خو د جون بجټ کې پتا لګي مې بي ټیکس په لګي خو په باندې نت میټینګ باندې بجټ کې ټیکس لګي نت میټینګ هغه یې کوم چې لګا په خبر کې دا کم پوښ ایریا دي کنه
په چار سده کې د شمسی شیشو کاروبار کوونکي سریر احمد بیا وایي چې د حکومت لخوا د ټیکسونو لګولو او په مارکیټ کې د چینایي بیټریو خرڅېدو د اواز وروستو د دوی کاروبار ډیر خراب شوی.
سولر پینل ہوتا ہے تقریباً سوشل میڈیا بانی ہو دگا شورو رے ابھی لگا وہی چیئر چینا راغلی دی او مارکیٹوں کی دی کشتہ پہ مارکیٹ کی دا سی افواہ
د شمسی شیشو کاروبار کوونکي د خبري په داسې وخت کې کوي چې د پنجاب حکومت شاوخوا 50,000 کورنیو ته وړیا شمسی برېښنا او د سند صوبې حکومت تقریبا 200,000 کورنیو ته په 2,000 روپو د شمسی برېښنا ورکولو اعلان کړی دی. خو د مومندو په پنډیاله تحصیل کې د لومړي نمبر ویلج کونسل چیرمن مجید مومند د اپریل په 15مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د مومندو په درې تحصیلونو کې به بلدیاتي حکومتونه ولستال مریضې شیشې بیټریانی او ځینې نور برقي آلات په قسطونو ورکوي. نوموړي زیاته کړې وه چې دا هر سبا د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام یو این ډی پی په مرسته کیږي. د پېښور په انجینیرینګ پوهنتون کې د شمسی انرژي پوه ډاکټر عبدالباسط بیا وایي چې حکومت د بجلی پیدا کول داغی د بشلو د بجلی کمی پوره کول لپاره سمی پالیسی نه لري او ورځ تر بلې په هیواد کې د برېښنا نرخ او لوډ شیډنګ زیاتیږي. نوموړي زیاته کړې وه د ستونزې اله هوارې دی شي چې حکومت اولس ته په شمسی برېښنا رعایت ورکړي.
یو جنریشن باندې اوم د 20 پسر کې کارونه شو ای وجنه 2008-10 کې اوم سره یو انتهایی سال لوډ شیډنګ رالو. تاسو فرض کا یو کلو واټ وخت لیکنه جی دا د ورځ دی تقریبا 4 یونټ بجلی پیدا کوي. نو که چې فرض کا 10 یونټ 10 کلو واټ نه ګولي نو کی پی زوم چې کم کلی دی هغه تقریبا جی 40 یونټس اون ایوریج ګرمه یخنه دا د ورځې دغه بجلی پیداواری زوم ګریډ چې کم دی نو په یخنه کې 8-9,000 میگا واٹ تراشی گرمی کی چکم دے ود لوڈ شیڈنگ چکم دے کنا جی 25,000 میگا واٹ لاسٹ ایئر مونگا اوور کڑے ہوا اوز دا جی دا ڈیفرنس چکم دے کنا جی دا صرف ایئر کنڈیشننگ اور دا فینز لوڈ دے ہے.
دا چې د خیبر پختونخوا حکومت اولس ته د وړیا شمسی شیشو ورکولو سه پلان لري او کنه، په دې اړه مې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د تکنیکی تعلیم او صنعت او تجارتي خونی لپاره سلاکار عبدالکریم خان نه وپوښتل، نو د مصروفیت له وجې ټلیفون اوچت نه کړ، خو په موبایل پیغام کې راته یوازې دومره ولیکل چې حکومت په سولر پینلونو ایس ټیکسونه نه لګوي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د مے په اتیشتمه په سوابه کې یوې جلسې ته ویلي چې دوی به بې وسله کورنیو ته وړیا شمسی شیشې ورکوي. د پاکستان سرکاری خبری ایجنس ای پی پی د نومبر په 28 په خپل ویب پاڼه په یو رپورت کې د پښتونخوا انرژي ډیولپمنت ارګنایزیشن چارواکي نعیم خان په حواله لیکلي چې په صوبه کې په مهمو سرکاری دفترونو کې د شمسی شیشو لګولو سره سالانه 840 ملیون روپے بچت کیږي. نوموړي زیاته کړې چې په صوبه کې 800 سکولونه، 100 یا صحت مرکزونه او 400 جماعتونو ته شمسی برښنا ورکړې ده او په نورو کار روان دي.
زه غلام غوثم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
په پیښور کې د فرنټیر فاونډیشن په نامه په روغتون کې د تلسیمیا د ناروغۍ په اړه د پوهاوي غونډه شوې ده. د روغتون چارواکو ویلي دي چې په پاکستان کې په هغې میراثي ناروغۍ د اخته کسانو شمیره 1.5 لک ته رسیدلې ده او که مخه ونیول شي نو لا زیاتېدای شي. په دغه اړه باندې نور معلومات د اسما ګل په راپور کې.
خیبر پښتونخوا کې د تلسیمیا د مریضانو شمیره 1.5 لک رسیدلې ده. دغه شمیره پیښور کې د فرنټیر فاونډیشن فلاحي روغتون چارواکو مشال ریډیو ته ورکړې ده او زیاته کړې ده چې د 400 پورې د تلسیمیا ناروغانو درملنه هم دغه روغتون کې روانه ده. مشال ریډیو سره خبرو کې د دغه روغتون یو ډاکټر فخر زمان ویل
د بیماری داسې ده چې دا یو ورځ بیماری نه ده، لایف لانګ نه لګ دی. جی د تلسیمیا بیماری چې ده دا د تلسیمیا ماینر والدینو طرف نه د دې ماشومانو ته منتقل کیږي. د دې ماشومانو بدن چې دی دا وینه نشي جوړوله، د وینې چې کوم سره خلیات هغه نشي جوړې دي. د هغې پوجه د دې ماشومانو وینې لیول چې ډېر کم وي، په دې کې مونږ د بلډ ټرانسفیورنس سروسز او ټریټمنټ فیسیلیټیز پرووایډ کوو. چې مونږ سره د مریضانو نزدې دا باقاعده رجسٹر شي، مونږ سره هر میاشت کې 15-20 دن بعد دې ته بلډ لګي، دا مونږ مفت پرووایډ کوو.
فخر زمان ډاکټر دا هم ویل چې په اولس کې د پوهاو د کمی له وجې د تلسیمیا رنز د کمیدو په ځای ورځ تر بل زیاتېږي.
د دې علاج ډېر ګران دی، په دې باندې خرچ هم ډېره زیاته راځي، وینه هم پکار وي. مونږ چې ماشومانو ته د فری سرویسز ورکوو په دې باندې زمونږ انتهایی زیات ایکسپنسز راځي. ګرانوالي ته چې وګوري او بیا د ماشومانو یا د فیملیز چې کوم مشکلات دي هغې ته چې وګوري، نو دا مخنیوي د دې ډېر ضروري دی او هغه لپاره مونږ اویرنس کو په سوسایټي کې چې خلکو ته دا پته ولګي چې د دې بيماري وجوهات څه دي. او وجه هم دغه ده چې دوا تلسیمیا کیریئر یا ماینر چې په خپل کې وادو کې یعنی الکو جینې دواړه تلسیمیا کیریئر دي، دغه په ماشومانو کې بیا د تلسیمیا میجر بيماري کې دغه بدن وینه نه جوړي.
دغه رنگ د ثوابي اوسیدونکو یوه 19 کلنه زنانه چې مؤمنه نومیږي مشال ریډیو ته ویل چې په پیدایشي توګه د تلسیمیا رنس ښکار ده او هر میاشت روغتون ته علاج لرازي.
زما تلسیمیا میجر بیماری ده چې بلډ کم شنو بیا تبم رازي او فل وجود چې ده خوږیږي او عین علاوه خپل لاسونه ډیر خوږیږي او ستجړه نه کیږي. زه یو میاشت پس راځم. زه دلته نه 2004 نه راځم اور دل تک بلڈ لگی دل تا مرضی کے 5-4 بجے بیا فارغی کو یہ بیک رات دی نہیں کی جائے
تا پی خبر ورسا کروڑ سی دن کی نور الامین مشال ریڈیو تول چنہ بچو کی دولوریا نے د تلسیمیا رنس کار دی خود وی یہ پرنس پہنو او د پیدائش نا تر ډیر مو دورست هم ل علاج نا محروم پاتی وی
دو ماشومان زم تلسیم بیماری دی د لسم میاشتې په 20 تاریخ مته پتو لګی چې ماشوم تلسیم لري کنه جی تقریبا دا وخت لس میاشتې عمرو زما مریض کې یو لور می تقریبا جی 2003 20 جولای پیدایشت هغه دل تورګوډی لوي شو جی دا بل هم چې کوم تقریبا د دیم دلته کې صدا دریم کال د دیم دلته کې تو دې سره ماشومی داخله کې یو میور را د نور د کلی تقریبا پلس ماشوم مندل تری او داغي مفهم را ګدا کلی کې دسخط کیږي نو می دسخط د تور د بلډ خېجو چې یو مت د بلډ مشکلات مو ته نشته د دې وای نه مرا کې
د پېښور فرنٹیر فاونډیشن فلاحي روختون کې د تلیسیمیا ناروغۍ د پوهاو په حق لاره جوړ شوې دستوري مشر میلمنا د قامی سملای غړي شاندانه گلزار هسپتال کې رنځورانو سره لیدکاته وکړل او په دغه موقع موجودو میاندو پلرونو ته وویل چې د اولاد د ودونو نه وړاندې طبي معاینه کولو سره تر ډېره حده په دې رنځ قابو موندلی شي. د پېښور فرنټیر فلاحي روغتون د چارواکو په خبره چې پاکستان کې د مئی اتمه د تلیسیمیا رنځ په اړه د پوهاو لپاره منزل کیږي، خدا هسپتال هر کال د مئی ټوله میاشت د دې رنځ د مخنیوي په اړه د پوهاو په غرض مانځي چې په اولسي کچ خلک احتیاطي طریقې خپلې کړو راتلونکي وختونو کې د تلیسیمیا ناروغۍ په خورېدو کې کمی وشي. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.